افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي وی په فرا ولایت کې تاوتریخواله ورستې جګړه په سیمه کې د اوبو د مدیریت له مسلې سره اړیکه لري. تیر شپه په ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار لومړی ناحیه اړوند بیسودو پله ته څیرمه د کرکټ په یو لوبغالي کې پرله پسې درې چاودنې وشوې چې په کې اته تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. او د برطانیې حکومت په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د شمیر په زیاتولو غور کوي. دوستانو ستړي مشي په دې خبرونه کې موزه اجمل اند شمشاد زدرانه په همکاري هرکلی کوم. په خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان دفاع وزیر وای په فرا ولایت کې وروستۍ جګړه ځکه درنه و چې د بهرنیو هیوادونو مداخله ورسره وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي په جلال آباد ښار کې د کرکټ پر لوبغالي د تیر ماښام برید غندلی دی. او د اروپایي اتحادیې چارواکي وایي چې دغه ټولنه به تر هغو د ایران اټومي تړون ته ژمن وي چې ایران د دې تړون په اړه خپلو ژمنو ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزیر وای په فرا ولایت کې وروستۍ جګړه ځکه درنه و چې د بهرنیو هیوادونو مداخله ورسره وه. جنرال طارق شاه بهرامي چې نن د افغانستان د امنیتي مشرانو د وپلاوي سره د فرا ولایت د وروستیو پیښو د ارزونې لپاره هغه ولایت ته تللی، له سیمه ییزو چارواکو سره د خبرو پر مهال په مستقیم ډول د ایران نوم وانخیست، خو ویې ویل چې په فرا ولایت کې وروستۍ وسلوالې شخړې د اوبو د مدیریت له موضوع سره تړاو لري. د کورنۍ چار وزیر وایس احمد برمک، د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکسی او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د دې پلاوي نور غړي دي. تر دې وړاندې پینتاګون ویلي و چې دوی د فرا په وروستۍ جګړه کې د ایران شکلتیا نه سي ردولی. تیر سه شنبه سلګونو وسلوالو طالبانو په فرا کې ډله ییز بریدونه وکړل، خو د افغان هوایي او ځمکني قواو له مقابلې سره مخامخ شول چې د فرا د والی په خبره شاوخوا 300 وسلوال طالبان په دې بریدونو کې ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکسی نن ویلي چې افغان ځواکونه په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو د هیروینو د تولید فابریکې ویجاړې کړې، نو دوی اوس هڅه کوي چې په فرا کې داسې کارخانې ولري. دغه راز د کورنۍ چار وزیر وایس احمد برمک به ویلي چې ټولو هغو کسانو ته چې په یادو پیښو کې وظیفوي غفلت کړی سزا ورکړل سي. دغو چارواکو د رسنیو په مخ کې دا خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي په جلال آباد ښار کې د تیر ماښام برید غندلی دی. د یونما په ویلامه کې د تادامي چې یممو ته له قبله ویل سوي چې وایي پر ملکي وګړو دغو بریدونو دردولی دی او زیاتوي چې دا ډول بریدونه هیڅ توجه نسي درلودلی او عملینو سره باید حساب وسي. تیر ماښام د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې په دریو پرله پسې چاودنو کې 8 تنه ملکیان وژل شول او 45 نور ټپیان شول. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیرنی ازادي رادیو ته وویل چې دغه کسان د کرکټ په لوبغالي کې د رمضان کپ په نوم سیالیو ته راټول شول. یوولس بجې او
40 دقیقې د جلال آباد ښار لومړی ناحیې په مربوطات د کرکټ پیل شوي سیالۍ چې د رمضان کپ تر نامه لاندې د دې د پرانیستې مراسم وو. کله چې لوبه پیل کېږي د لوبې پر مهال د تروریستان له لوري ځای پر ځای شوي چاودونکي توکي چې د ریموټ کنټرول په وسیله برابر هغه چاودنه کوي. د دې چاودنې په نتیجه کې 8 کسان شهیدان شوي دي، 45 نور ټپیان شوي وو.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې تورستي ډلې د افغان حکومت او خلکو ترمنځ د بې باورۍ فضا د رامنځته کولو په هدف ملکیان په نښه کوي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت او ولس باید په ګډه د تورستي ډلو د شومو اهدافو مخنیوي لپاره هڅې وکړي.
د څوارلس کالو کې همیشه دوی په افغانستان کې خاصا په لس کلو نه زیات همیشه دوی ملکیان هم ملکیان هم جوړ کسان دوی په نښه کوي. دوی غواړي چې هغه یو بې اعتمادي فضا رامنځته کړي د حکومت او د ولس په مقابل کې، او ولس بالاخره په دې تحریک کې چې حکومت د امنیت په اړه د ولس تامین امنیت نه شي کولای چې ولسونه باید پاسونه کړي د حکومت په مقابل کې.
وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د پسرلنیو عملیاتو په نوم د هیواد په بیلابیلو برخو کې بریدونه ډیر کړي دي. دفاع وزارت په ویلامې کې ویلي چې دوی د دغو جګړو د مهار کولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. زبوږه غلا زده راډیو ری. د اروپای اتحادیې د انرژي لوړ پوړي چارواکي وایي دغه ټولنه به تر هغو د ایران اټومي تړون ته ژمن وي چې ایران دغه تړون په اړه خپل ژمنو ته دوام ورکړي. د اروپای اتحادیه د انرژي کمشنر میګل آریس کانته په تهران کې د ایران د اټومي فعالیتونو له مسول سره تر لیدنې وروسته دا خبره کړې ده. هغه وایي خپل ایراني ملګرو ته مې دا پیغام ورکړ چې تر هغو چې دوی د دې تړون ته ژمن وي، اروپایي ټولنه هم پر خپلو ژمنو پاتېږي. د ویل ایران هم همدا ډول ځواب ورکړی دی. په عراق کې د انتخاباتو کمیسیون د وروستیو خپروسو پایلو له مخې د دغه هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان اکثریت څوکۍ د شیعه مذهبي مشر مقتدا او صدر ائتلاف ګټلې دي. د می د 12 نیټې عمومي انتخاباتو رسمي پایلې چې یوه اونۍ وروسته یعنې نن خپرې سوې، له مخې د صدر اعظم حیدر البادی بلاک په دریم قطار کې راغلی او د هغو کاندیدانو ائتلاف چې د ایران پلو او ملیشو سره اړیکې لري دوهم مقام خپل کړی دی. د حکومت پر جوړېدو خبرې به شاید څو میاشتې دوام وکړي. او زرګونه کسان نن لندن ته نږدې وینزور ښار کې راټول شوي چې د بریتانیا د شاهزاده هری او امریکایي فلم ستوري میګل مرکل د واده مراسم وکړي.
دوستانو خبرونه ملاحظاتی رادیو نو اوریدل. فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. لوړپوړي افغان امنیتي او دفاعي چارواکي نن فراه ولایت ته تللي وو او د افغانستان د دفاع وزیر په فراه ولایت کې تاوتریخواله د اوبو د مدیریت سره تړلې مسله بللې ده. په دې اړه به له فراه څخه رپورټ ولرو. همدارنګ به د ننګرهار د تیر شپې د چاودنې په اړه هم جزئیات در سره شریک کړو. دغلته د کرکټ په یو لوبغالي کې پرله پسې درې چاودنې شوې وې چې اته تنه یې وژلې او 15 نور یې ټپیان کړي دي. هم که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. واشنگټن غواړي چې د ایران اټومي موافقې د وتلو په دوام تهران پر ضد یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. دا مسله د سیمې او نړۍ په مسایلو کې څیړو. او که وخت یاري وکړه ځینې نور مسایل هم لرو. د روژې د مبارک میاشتې ځانګړی پروګرام هم له یاده مه باسي. د افغانستان د دفاع وزیر تارک شاه بهرامي وایي په فراه ولایت کې تاوتریخواله ورستې جګړه په سیمه کې د اوبو د مدیریت له مسلې سره اړیکه لري. نن فراه ولایت ته د افغانستان د دفاع کورنیو چارو وزیران او همدارنګ د ملي امنیت رئیس او په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قومندان تللی وو. هلته یې د فراه د وروستیو پیښو په اړه خبریالانو ته هم څرګندونې کړي. په فراه ولایت کې د ازادۍ رډیو خبریال احمد شاه فطرت را سره په ټلیفوني تماس کې دی. فطرت صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. نن دغلته یو هیئت درغلی وو، د هیئت د څرګندونو په اړه راته ووایي.
مننه کوم تاسو ډېر ښه سلام. لکه تاسو ورسول امتی ته آیات من ته فاضل ته دي سره راغلي او دې ته غونډه مطبوعاتي کانفرنس کې ښه خو درې ساعته دوام وکړ. د خبرونو سره د فرار په ریښه یې ځکه هم خبرې وکړې. د افغانستان د ملي دفاع وزیر وویل چې د فرار ولایت جګړه د افغانستان د خبرې کې د دې جګړه او د دوی په دې جګړه کې د دې وادین له پاکستان او ایران نه واخل چې شامل دي. په دې خاطر دې هم څه کوي چې دا جګړه مها کې همداسان د افغانستان د ملي امنیت ومنه رئیس ماسین تنزی دا وویل چې د فراه د جګړې بل بوج د مخدره موادو سره هم تړلی دی. په خبره کې ځینې د مخدره توکو قاچاقبران غواړي په فراه کې ځینې فابریکی جوړه کې دغه خبرې په پرمن کې د رسالام راغلم سره ته پناه راوړې. افغانستان د ملیانه ته عمرې ټول په سره کې د ډیر ځل د ځانګړي څخه جوړي عملیاتي څخه کې وکړای شي په سره کې تر څنګ کې داسې چې څه مخنیوي کوي د سره کار بیا وګواښي چې مخالفان له خوا همدارنګه د کورنۍ چارې وزیر هم خبرې وکړي. هغه وویل چې په فراه کې هغه کسان چې څنګه کوي هغوی ته به مکافات ورکول کېږي. هغه کسان د خبرې چې ځینې کسان چې په دندو کې ناغېره کوي دا به کول کېږي، هغوی به مجازات کېږي. د وزیر په خبره د جان نیکلسن په مهمو خبرو کې دا خبره ډېره مهمه وه چې هغه وویل خلیفان د روزې په مبارکې میاشت کې نو د جګړې څخه خلاص واخلي او سولې ته یې د خبره لاس دا همداسې نه وویل چې د فرا د خلکو په څنګ کې دریږي او په داسې بدعات کې ونشه د خلکو په څنګ کې دریږي او دلته به نه پوهېږي چې نور د فرا نام الله هم ډېر شي.
فطرت صاحب اوس په فرا کې وضعیت څنګه دی؟ له دوه درې ورځو جګړو وروسته اوس که داسې عمومي حال راته ووایه د فرا د ښار.
په فرا ولایت کښې وضعیت څنګه څه نورمال شوی، خو بیا هم ځینې کورنۍ خپل کورونو ته د شپې لخوا نه کوي. یعنې نن هم اوس چې مازدیګر دی، دلته مازدیګر وخته نه دي، کورنۍ خپله کورونو چې د ځینې امنیتي ارګانونو ته نه دي، بیا هم تشوي او خو په عمومي ډول په بازار کې تګ راتګ ډېر شوی، دوکانونه تقریبا خلاص شوي دي او اکثر نوي سره هم درته ویلی شو چې وضعیت نورمال دی او خلک تسلیم شوي دي. خو بیا هم اندېښنې شته. ان صاحب، یو بله مهم موضوع زما دا یاد وه، هغه دا چې اصلي اندېښنې چې خلکو کښې پیدا شوې، دومره چې جګړه په فرا کښې راتر دي چې د دولت سوار مخالفان هم دا موضوع در سره وویل چې په دومره شپې کښې موږ بېرته جګړه نه ده کړې. خو د خلکو هم نن د مشرانو او همداشان امنیتي چارواکو څخه وکړل چې باید دغه څېړنه اسمانه وشي چې دوی دومره شپې جګړې په فرا کښې واقعیت خپور کړي او ډېر بد حالات په فرا کښې او دې په اړه باید جدي څېړنه پلټنه وشي او د دې لاملین معلوم چې ویل شوي چې په دې کښې ځینې کسان په فرا کښې لاړ شوي. خو تر اوسه مشخص نه دي چې ایجاد شوي چې دا کسان چې دغه جګړې دوه میاشتې جګړې چې د اوړ میاشتې جګړه وه په فرا کښې وحشت خپور کړي، دغه جګړې په اړه هم باید پلټنه وشي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. احمد شاه فطرت و چې له فرا ولایت څخه یې دغلته د لوړ پوړي افغان هیئت د سفر حال راکوو، همدارنګه یې د فرا په تازه وضعیت هم خبر کړو. د افغانستان د امنیتي او دفاعي چارواکو یو لوړ پوړی هیئت فرا ولایت ته نن تللی و. د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي دغلته خبریالانو ته وویل چې په فرا ولایت کې تاوتریخوالی وروستۍ جګړه په سیمه کې د اوبو د مدیریت له مسلې سره اړیکه لري. آیا د ښاغلي بهرامي دا خبره په دې معنی ده چې ایران د فرا په جګړه کې ښکیل دی؟ ولې افغان مقامات د هغه څه په اړه چې پکې د افغانستان په چارو کې د ایران مداخله او یا له وسلوالو سره د تهران همکاري بلل کیږي په ښکاره او تفصیل سره څه نه وایي؟ رضوان مراد دا پوښتنې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد نصرالله ستانکزي سره مطرح کړي. ښاغلی ستانکزي وایي
ایران په تېرو څلوېښتو کلو کې د افغانستان د مختلفو حکومتونو په چارو کښې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه مداخله کړې. دلته یې پوځونه تجهیز کړي، دلته یې ګروپونه جوړ کړي، دلته یې د بې ثباتۍ دپاره اقدامات کړي. یوه مسله چې زموږ او د ایران په منځ کښې تاریخي ستونزه ګڼل کېږي او تل ایرانیانو غوښتي چې په افغانستان کښې په دې لحاظ یو تړلی یا ضعیف حکومت ولري، هغه د اوبو مسله ده. ایرانی مقامات دا مسله هیڅکله نه ده پټه کړې. هم کله چې د سلما بند پرانیستل کېده، د ایران د بهرنیو چارو وزیر، د ایران جمهور رئیس په دې اړه عکس العمل وښوده. د حامد کرزي په حکومت کښې ایرانیانو وار وار د هلمند د اوبو د تقسیم مسله سره په هغه باندې مذاکراتو مسله دا مطرح کړې ده. دقیقا کله چې په افغانستان په هغو سیمو کښې چې اوبه یې په یو شکل د اشکالو په ایران ته ورداخلېږي، د تاسیساتو جوړېدل مطرح کېږي، ایرانیان عکس العمل ښیي او د دې پروژو مخه نیسي. د فرا مسله هم د بخش آباد د بند سره مستقیم د مال نظره تړاو لري او همدارنګه بله مسله چې ورسره تړاو لري هغه د ټاپي مسله ده چې ایرانیانو غوښتل چې دا پروژه د دوی خاورې تېره شي. زه هیله من یم افغاني چارواکي دې مسلې ته په ډېر وضاحت سره د افغانستان له خلکو سره دا مسلې شریکي.
تر ډېره وخته پورې کله چې افغان مقاماتو خبرې کولې، معلوم به ورته چې مسؤلیت یوې ډلې اخیستی دی، دغه ډله په کوم مملکت کې ځایونه لري، لیکن دوی به ویلې چې د ګاونډي هیواد لخوا د ډیورن له کرښې اغاړه، که څه هم چې اوس یې وایي په اسانۍ د پاکستان نوم نه یادو. اوس د ایران په مسأله کې هم دوی دغه شان چلند کوي، څه فکر کېږي چې آیا دوی په دې خاطر نه غواړي په مستقیم یا ښکاره ډول دغه موضوع مطرح شي چې ایران افغانستان کښې لاسوهنه کوي؟
دا اوله خبر دا ده چې افغان حکومت اکثرا غوښتي دي چې په دې منطقوي تقابل کښې ځان برابر نه کړي، د امریکا او ایران اختلافات ګویا خپلې خاورې ته را نه وړي، چې دا ډېره غلطه محاسبه ده. ایرانیان افغانستان د امریکا ستراتیژیک دوست ګڼي او د امریکا د نفوذ ساحه یې ګڼي. دوه مسله دا ده چې زه فکر کوم افغاني چارواکي ډارېږي چې د ایران نفوذ دلته د دوی په حکومت کښې په ډېر پراخه کچه وجود لري. واقعا د ایران حکومت، ایران ایدولوژیک مراجع دا د افغانستان په حکومت کښې ځانګړی نفوذ لري. ښایي د هغوی د فشارو په نتیجه کښې یو واحد نظر د افغان حکومت کښې را نه کړی شي. اما زه فکر کوم چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې دا مسایل باید په بربند ډول مطرحی
یو خبره بل چې صاحب نظران بورتوی د غوی ترمنس مطرح کیږي غدا د چې د سی فکر کیږي چې لکل نه چې روسیا تورن شوی چې طالبانو سره همکاري کوي د ایران سفیر په کابل کې پخکارا ویل دی شخصي تلویزیون سره په مرکه کې چې هو موږ د ملي مسایلو د ملي ګټو په خاطر د افغانستان د حکومت له وسلواله مخالفانو سره ارتباط لرو د سی تحلیلونه کیږي استاد غواړم ستاسو نظر په وخلم چې افغانستان اوس د یو درېګونی مسالس چې ایران پاکستان او روسیا ده او دوی له امریکا سره مشکلات لري له اروپا سره لري نو دوی په افغانستان کې دغه د افغان حکومت یا د خارجیانو ضد وسلوال فعالیت هم په خپلو کې تقسیم کړی حتی ساحې تقسیم شوی دی دغه خبره څومره دقیقه ښکاري تاسو ته
زما عقیده دا ده چې په تېرو څلوېښتو کلو کې دا هېوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کړې اما د زمانې په تېرېدو او د حالاتو بدلون سره د مداخلاتو بڼې تغییر موندلی ده اوس په وروستیو کې روسیا پاکستان او ایران په ډېر واضح ډول دا خبره نه پټوي چې دوی په دې ګروپو سره ارتباط لري او دا هم پته نه ده چې ایرانیانو او حتی د روسانو وسلې د طالبان له مختلفو ګروپونو لاسته راغلي او دا احتمال هم وجود لري چې دوی په یو تاکتیکي شکل باندې لا تر اوسه پورې لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده د افغاني حکومت او امریکایانو تر فشار لاندې راوستلو لپاره د جګړې سیمې سره ویشلي دي
دوستانو د افغانستان د وبخې د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانگزی سره مو د افغانستان د وروستي امنیتي وضعیت او په فرا ولایت کې په وروستیو پیښو کې د ایران د احتمالي لاس لرنې په اړه مرکه اوریده د ازادي راډیو ده
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تیر شپه د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار لومړنۍ ناحیه اړوند بي سودو پلته څیرمه د کرکټ په یو لوبغالي کې پر لپسې درې چاودنې وشوې چې پکې اته کسان وژل شول او 15 څلوېښت نور ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویاند ازادي راډیو ته ویل چې چاودنې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو په واسطه شوې چې قربانیان یې تر ډیره د رمضان جام په نوم د سیالیو تنظیمونکي او د لوبې ننداره کوونکي دي. ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دا پیښه غندلې ده. صالح محمد صالح د دې پیښې په اړه له فطرت خاورې سره مرکه کړې چې د افغانستان د کلونو په ملي ټیم کې لوبیدل او د رمضان جام له تنظیمونکو څخه وو. په سر کې پختلې چې د چاودنې په وخت کې د خپل چیرې وو
دا د ننګرهار کې د بیسټو کرکټ ګراوند د بیسټو په سرتیر مړه چې د رمضان په پټو باندې خیالې شو چې د لوري کې خیالې وي اول د دوه ورځې تمرینات خیالې وي او د څو ورځې بعد رسپن دا د ټورنمن خیالې شروع کېدلې یو لږ ورځې د سپې وي چې د یو اننګ په منځ کې څلور ورځې تر څو نو د ننګرهار خوانه شاروال الحمد الله افغان اگر اغل او خپل څه د بار ته څه خبري نو د دې خبرو په باندې چې کله چې خبره ختمېدلې نو تاسو یو आवाज راغې کوم او هغه څنګه چې زموږ ملګري ځنې له بغاړي او خپل تخمین او د وطن پال ځوانانو د ټیم مشر او چې هو هغه هدایت الله زهیر هغه په حق ورسېده لوبغاړو ته هم یو نو ورسېدل او هغه فرانچې د لوبې لیدلو ته راغلي شاوخوا شپږو کسانو چې یو پکې یو ماشوم چې هلته یو کنټین کې شاګرد هغه هم په حق ورسېده او
دغه ټورنمنټ چې تاسو ول چې په پام کې و په راتلونکو څو ورځو کې پیل سي اوس تر دې حادثې یا تر دې چاودنې وروسته به دا ټورنمنټ کیږي که وځنډول سو
فکر کوم دغه ټورنمنټ به ونه شي ځکه دغه ټورنمنټ کې څه په لار اچو نو هغه هدایت الله زه هغه په حق ورته دا او دا هغه فکر چې مهم همکار دا درو چې سره ده هغه مغاله نو هغه هم دې شدید زخمي شوی رسېږي انا کې نو فکر نه کوم چې دا
تاسو په خپل هم اتلس کلونو په ټیم کې په ځینو مسابقو کې برخه اخیستې ده تل هڅه سوې ده په نړۍ کې چې له سیاست او سیاسي لوبو څخه لري وساتل سي په افغانستان کې تر دې مخکې هم په کابل کې کستاسو په یاد وي څو میاشتې مخکې د کرکټ د مسابقو ځای ته نږدې یو انتحاري حمله سبب او اوس دغه د ننګرهار کې د پیښه وسوله غوښتنه مو څه د افغانستان د جګړې لشکېلو لوريو څخه چې کوم ټکي په پام کې ونیسي په دې خاطر چې ورزشی برخه اغیزمنه نسی
پر دې ودا خبرو کوم چې دا د نیګرا خلکو ته ډېر ډېر زیره او دا
د ننګرهار ځینو امنیتي چارواکو استدلال کړی چې د دغو مسابقو په درشل کې دوی ته خبر نو ورکول سوی چې دغه مسابقې یا تمرینات په پام کې دي. څه فکر کوي چې دوی امنیتي چارواکو ته مخکې مخکې خبر ورکول سوی و چې دلته دغه سی په لوبغالي کې ځینې مسابقې کیږي؟
مره فکر کوم تم دې چې موږ غوښتل باندې غالي کې باندې څنګه کې موږ مونږ نو ډېر زیات افسر او امنیت خلک دې ګراوند کې تا تا ودل نو د خمیان په پیان چې دا خپل رینجر او کې چې خامه څه خامه کا واسو نو موږ عمل ته موجود نو افسر خو دې زیات دې ټول غالي تر شاوخوا تر ولاړ.
بیا هم د 14 د نویت په اړه خلکو سره پوښتنې سچې ده څنګه 14 منفجره مواد لمخ کې لمخ کې الته ځای په ځای سی وک ورسته انتقال سی وی د کزن وجن کې حمله و. ستاسو معلومات څه دي؟
په دې باندې خو یې څه تر اخره پورې چې زمونږ د فکر هغه څه نو څه دي دا دا 14 اوسله نو اول 14 چې اوسله بیا هغه نه ورسته دا 14 چې وکم چې څه خبره کوله دي چې اوسه دا هغه نه څه څلور دقیقې ورسته دا 14 د لوغالي په دروازه کې اوسله هغه د لوغالي دروازه کې چې 14 چې هغه باندې څه څه فون کړو خلک دا وایي چې نور هغه څه چې موږ یې زموږ ملګری لوغالي هغه یې چې دا څنګه چې موږ ولاړو هغه دې دا پخ او هغه دروازه کې چې 14 اوسوي دا هغه بار کې چې تاسو معلومات
د افغانستان د کرکټ د یو لوبغاړي سره مو چې پرون د ننګرهار د 14 په پیخه کې چې په لوبغاړي کې وشو حاضر وو مرکا ورده د فطرت خاوري نومیږي او د نونس کلنو په ملي ټیم کې لوبېدلې ده او د رمضان جام له تنظیمونکو څخه په دغه جام کې تیر شپه 14 وشو او د جام تنظیمونکو خای دی لوب ته دوام ورنکړی شي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي تورستي ډلې د افغان حکومت او خلکو ترمنځ بې اعتمادۍ فضا رامنځته کولو په هدف ملکیان پنخه کوي. د دې جرګې دوام مرسیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې حکومت او ولس باید په ګډه د ترهګرو ډلو د اشان اهدافو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. واصل وصال تفصیل راکړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د ریپلاوي وایي تروریستي ډلې د حکومت په وړاندې د خلکو د پرولو په هدف په ملکيانو حمله کوي. د دې جرګې دوهم مرستيال محمد آصف صدیقي د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې تروریستي ډلې د حکومت او ولس ترمنځ د واټن په زیاتولو سره غواړي خپل اهداف ته ورسیږي.
دوی غواړي چې اغیابي اعتمادي فضا رامنځته کړي د حکومت او د ولس په مقابل کې او ولس بل اخر په تحریک چې حکومت د امنیت په اړه د ولس تضمین امنیت نشي کوي. ولسونه باید په اصولو کې د حکومت مقابل کې دوی غواړي چې هغه شوم اهداف چې په افغانستان کې لري هغه باید تطبیق شي په مختلف طریقو باندې.
ښاغلی صدیقي وایي افغان امنیتي بنسټونه باید د تروریستي پیښو د مخنیوي په برخه کې ډېر جدي او فعال واوسي. دا په داسې حال کې ده چې 13:15 بجې او 20 دقیقې د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار لومړی ناحیه اړوند 200 پلته سیرمه د کرکټ په یو لوبغالي کې پر لپسې 3-14 وشو چې پکې اته تنه وژل شول او 15 نور ټپیان شول. د ننګرهار د والی ویانه تولا خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې 14 د ځای پر ځای شو 14 توکو په واسطه شوي چې قربانیان تر ډیره د رمضان جام په نوم د سیالیو تنظیمونکي او د لوبې ننداره کوونکي دي. ولس مشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله دغه پیخه غندلی او ویلی دی چې د داشن بریدونو ترسره کول زموږ مذهبي او فرهنګي ارزښتونو سره دښمنی او د فتنګرو د جنایت او وحشت دوام دی. د دغه برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او وسلوالو طالبانو پکې لاس لرل رد کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ هم د ویلامې په خبرولو سره په ننګرهار کې د کرکټ پر لوبغالي برید په کلکو ټکو غندلی او دا برید د ټولو افغانانو په روان او خوښیو برید ګڼلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یکشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت په مستوفیت هم موټر بم چاودنې او وسلواله حمله وشوه چې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې شاوخوا 500 کسان ته پکې مرګ ژوبله واوښته او مسؤلیت یې دا ښډلې په ځان ومنه. په ورته وخت کې ټولنیز فعال امید حیران بیا پدیان دی چې تورستان د ملکیانو په نخښه کولو سره غواړي په خلکو کې وحشت او ویره خپره کړي.
دا د دې کړکېچنې او د دې پیچلې جګړې یو ورخ ده چې کرکه، نفرت، ترهګري، ویره خپره کړي او په یو نه یو ډول باندې په نوم انسان زمون وژل شي. کاره دولتي کارکون کړه او غیر دولتي ده، حتی د ورزش د سپورت لوبغاړي زنه پرې
خغه له هران د جګړې لخلو غاړو غوړي چې د خپل اهداف لپاره دي د ملکانو له وژلو ډډه وکړي او نه د هم دوی د سپر په توګه استفاده کړي. دا په خبره جنگ د حل لار نه ده او باید وړلوري پرته له کوم قید او شرطه سولې ته غاړه کېږدي او له جګړې لاس واخلي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي تر ګواښ لاندې په ټولو ولایتونو کې پراخ محاربوي عملیات پیل کړي دي. په ورته وخت کې د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په وروستیو کې ځکه نامنې پراخه شوې چې په پاکستان فشارونه زیات شوي او امریکا د جګړې په اړه سخت دریځ خپل کړی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی، میدان وردګو، ارزګان، زابل، کندهار، خوست، فراه، کندوز، بدخشان او هلمند ولایتونو کې کوم چې د وسلوالو مخالفینو تر ګواښ لاندې د محاربوي عملیات پیل کړي دي. د یاد وزارت د وایند دفتر سرپرست محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات په پوره بریا سره پر مخ ځي.
ما در همه از این جاها زمینی که تهدیدات در اونجا هست عملیات محاربوی ما
دای وای مونږ په یادو ټولو ولایتونو کې چې ګواخ موجود دی محاربوی عملیات پیل کړي او کله چې دغه ولایتونو وضعیت ارزیابي کوو تر اوسه توانیدلې چې له بیلابلو اقداماتو نه په استفادې دوی ته داسې ضربې ورسو چې ونه شي کولای خپل تحرکات ته دوام ورکړي.
ای تحرکات خود بیشتر ادامه بتن.
د خغلی رادمنش په خبر افغان ځواکونو په غزنی، فراه او جوزجان کې د دولت وسلوال مخالفینو ته ماتې ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې شنبې په شپه د دولت وسلوال مخالفینو جګړه د ولسوالیو نه د فراه ولایت مرکز ته ورسېده او دوی ځینې ادارو ته ننوتل. طالبانو د سور د میاشتې پر 15 نیټه د الخندق په نوم خپل پسرلنی عملیات اعلان کړي او لاغې رئیس یې په بیلابیلو ولایتونو کې حملو ته زور ورکړی دی. دا ډله په زابل، ارزګان، دایکنډي، جوزجان، بادغیس، غزنی، فراه، فاریاب او ځینو نورو سیمو کې د څو ولسوالیو او حکومتي پوستو د نیولو ادعا کوي. په ورته وخت کې د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې وروستیو کې د نام نیو پراخېدل د جګړې په اړه د امریکا سخت دریس په پاکستان فشارونه او په سیمه کې د یو لړ بدلونونو نتیجه بولي. د پوځي او امنیتي چارو کارپوه ګلنبی احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خدا جهانی سطح باندې په پاکستان باندې یو څه فشارونه زیات شوي دي او له بل پلوه متاسفانه د مونږه بربادي د پکې چې د منطقې په سطح د افغانستان په اړه د موجوده وضع او یا د جنگ په اړه باندې یو نامقدس مثلث هم تشکیل شوی چې په هغه کې زموږ درې همسایه یو موقف لري او په تغییر د وضعیت او په تغییر د شکل د افغانستان په جنگ کې دخیل دي.
ښاغلی احمد زی وایي د حکومت دننه اختلافاتو، کمزوري مدیریت، بې مسؤلیته صلاحیتونو او د یوې واحد قومندې نشتون هم وسلوالو طالبانو ته د جګړې د پراخولو زمینه برابره کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستان اوس هم د ساينس او ټکنالوژي له نړۍ یو ریپورت راخلو. په چین کې یو ډله محصلانو په خپل خوخه یو کال په داسې شرایطو کې تیر کړی چې سپوږمۍ ته ورته جوړ شوی و. اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
په چین کې یو شمېر محصلانو په خپل خوښه په یو لابراتوار کې چې د سپوږمۍ په شان شرایط پکې برابر کړی شوی و د یو کال په مخه ژوند وکړ. دوی له یو کال تیرولو وروسته له دې لابراتوار څخه راووتل. د محصلان په بیانګ پوهنتون کې د سپوږمۍ په شان د لابراتوار ته د 2018 میلادي کال د مې د میاشتې په 10 نیټه ننوتل او 300 ورځې پکې تیرې کړې. د دوی آزمیشت درې پړاو درلودل او وروستی پړاو یو 10 ورځې دوام وکړ. په بیانګ پوهنتون کې د دې پروژې مسؤل بیو هونګ وایي دا د سپوږمۍ په شان چاپیریال کې د انسانانو تر ټولو اوږده استوګنه ده. تر دې وړاندې هیڅکله انسانان په دا ډول چاپیریال کې د دومره اوږدې مودې لپاره نه و اوسېدلي.
دوستان اوس هم په مکلی ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته فریبا ظاهر نه یو.
د افغانستان دفاع وزیر وای په فرا ولایت کې ورستي جګړه ځکه درنوي چې د بهرنیو هیوادونو مداخله ورسره و. جنرال طارق شاه بهرامي چې نن دغه ولایت د فرا ولایت سفر کړی دی، له سیمه ایزو چارواکو سره د خبرو پر مهال په مستقیم ډول د ایران نوم ونه خست، خو ویل چې په فرا ولایت کې ورستي وسلوال شخړې د اوبو د مدیریت له موضوع سره تړاو لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي په جلال آباد ښار کې د کرکټ پر لوبغالي د تیر ماښام برید غندلی چې اته کسان پکښې وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي تروریستي ډلې د افغان حکومت او خلکو ترمنځ د بې باورۍ فضا د رامنځته کولو په هدف ملکیان په نښه کوي. د اروپایي اتحادیې د انرژي لوړ پوړي چارواکو ویلي دغه ټولنه به تر هغو د ایران اټومي تړون ته ژمن وي چې ایران د دې تړون په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. او په عراق کې د انتخاباتو کمیسیون د وروستیو خبرو سوي پایلو له مخې د دغه هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان اکثریت څوکۍ د شیعه مذهبي مشر مقتدا او صدر ائتلاف ګټلې دي.
اوس هم مرسي احمد زی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تمه ده چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درې شلوریزو لوبو سیریز د جون میاشتې په درېمه نیټه په هندوستان کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ لوبه به د جون په درېمه، دوهمه لوبه به د همدې میاشتې په پنځمه او وروستۍ لوبه به د جون په اوومه نیټه د افغانستان په کوربهتوب ترسره شي. ښاغلی هوتک وایي چې دغو لوبو ته د چمتووالي لپاره له تېرې یوې میاشتې راهیسې په هند کې د افغان غړو لپاره تمریناتي کمپ دوام لري. د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل سیالۍ په لړ کې نن د رویل چیلنجر بنګلور او راجستان رایلز لوبډلو ترمنځ برخلیک ټاکونکې لوبه ترسره کیږي. دواړه لوبډلې 12-12 امتیاز لري چې د نننۍ لوبې بایلونکې لوبډله به د دغه لیګ سره مخه کوي، خو ګټونکې لوبډله به بل پړاو ته نږدې کیږي. د 2013 آی پی ایل سیالۍ نیمه پای لوبې ته تر دې دمه سن رایزر حیدرآباد او چنای سپر کینګز لوبډلو لار پیدا کړي، خو له ډهلي پرته د پاتې 5 لوبډلو څخه دوه نورې لوبډلې نیمه پای لوبې ته د رسیدو لپاره یوه یوه لوبه په مخ کې لري. او د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په وروستي پړاو کې نن شپه ریال مادرید له ویاریال سره مخامخ کیږي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:15 د ویاریال په کوربهتوب ترسره کیږي. د دغو سیالۍ په بله لوبه کې سبا شپه بیا بارسلونا له ریال سوسیداد سره د شپې 12:15 لوبه لري. د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په جدول کې بارسلونا د 99 امتیازونو په لرلو سره لومړی، اتلتیکو مادرید د 80 امتیازونو سره دوهم او ریال مادرید د 50 امتیازونو سره په دریم قطار کې ځای لري. د سپورتي خبرونو پای
دوستانو په همدې ځای د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. د روژې د مبارکي میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو د ځانګړو پروګرامونو یو لنډ پروګرام خبريږي. ورپسې حقیقت څه دی او تاندې څنګه لایته مپاسي.
الرحمن الرحیم د رمضان مبارک فلسفه او د دې فضیلتونه علما او تاسو تاسو په مساجدو کې بیانوي او هغه تاسو ته د دې په فضایلو کې غږیږي. لیکن روزه یوازې دا نه ده چې سړی د ښاک خوراک او جیمانه ځان وساتي. روزه کې باید سړی مانوي ارزښتونو ته قایل اوسي او دی دروغ فریب او دی دغه سی چارونه چې هغه د انسانانو ژوند کې منفی تغییرات راولي دی هغه نه ځان وساتي. په اسلام کې ستره ګناه ده چې سړی دروغ وایي. دروغ چې دی د خدای په نس کې، د پیغمبر په نس کې، دا چې دی وډیره بد خبره ده چې انسان په خپل قول کې په خپل افعال باندې د دروغ پرده راټیټه کی، ځان خلکو ته سپین وخی او په حقیقت کې دا خپل پیږي چې دا سړی د کومو دروغو، د کومو تاګیو، د کومو بیماریو سره لاس په ګریوان دی. خدای تعالی مسلمانان دی دروغونه منع کړی دی او دروغ ویل په ټول وختونو کې غټه ګناه ده او په رمضان کې خودی خلکو سره دروغ کول دوکا کول هغه څه چې سړی نه کوي او په هغې باندې خلکو ته خبرې کوي. قرآن کریم وایي لما تقولون ما لا تفعلون، ولې وایې هغه څه چې خپله یې نه کوئ. نو په دې میاشت کې د جب حفظ کول، د لسان حفظ کول، یعنی د هغوی ساتل د درواغونه، د هغوی روژه ده، د لسان روژه دا ده چې سړی باید دروغ ونه وایي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
سلامونه. په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د رای ورکوونکو یو شمیر ستونزو ته په کتو یې پریکړه کړې چې له دې وروسته د تذکیرو په کاپیو هم انتخاباتي سټیکر لګول کېدای شي، د کمیسیون دغه پریکړې بیلابیل غبرګونونه راوپارول. د حقیقت صدې د دېونې په خپرونه کې په همدې او یو شمیر نورو انتخاباتي مسایلو غږیږو. نن مو د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر انورالحق هدي په خپرونه کې میلمه کړی دی. هدي صاحب، تا ته هرکلی وایو، مننه چې وخت مو راکړ. که پایلې د تذکیرو پر کاپیو د سټیکر لګولو اعلان کړو، په وړاندې ستاسې یعنی د افغانستان د نوي ملي جبهې دریځ څه دی؟
د افغانستان نوي ملي جبهه په دې نظر دی چې که چیرته د تذکیرو کاپینه په نوملیکنه کې استفاده وسی او په باندې استکار شته ول سی، احتمال د دې زیات دی، احتمال د تقلب ډیر زیات دی. او منګه ترجیح ورکو سی اصل تذکرې دې استفاده وسی، ولې دام وایو چې حتی کله اصل تذکرې نه استفاده وسی تر څو سی ډیټابیس موجود نه وسی کې لږه هم سو استفاده کیږي. که ډیټابیس مینځ تراسي په پوره صورت سره کدی فوټوکاپینه استفاده وسی کوم مشکل مینځ ته نه راځي. عین نفر نشی که ولی عین تذکره دو دریزلی یا زیادی غزی استفاده ارزی نو کی. مهم شاید منگ لپار دادا چو دوید باید دیتا بیس ولی منگ تا ویل سوی و دی کمیسیون انتخابات لخوازینا سی اداره دی ثبت احوال نفوس دوی تا ویلی و سی دوی دیتا بیس لی او پا ثبت نام که با لدی دیتا بیس نا استفاده کی گی. ما سی کلا زسی کلا نملیکن لپار لالما تذکره می ارتور کرلا دیتا بیس نا کم استفاده و نسوا وست د سرات معلومی کې سي ډیټابیس یا نه لري یا ونه استفاده نه کوي. دا ضروری ده چې هم ډیټابیس ولري او ډیټابیس نه سي استفاده وسی، او کله ډیټابیس نه استفاده وسی په پوره صورت سره حتی ک د تذکیرو لکاپینه استفاده وسی سو استفاده پکې ډیر نه سي.
هو، حکومت تیر ورځ ویل چې په دې برخه کې چې دا کومه پریکړه شوې ده د سیاسي ګوندونو لاستازو او د قومي مشرانو حتی جهادي مشرانو سره په دې اړه مشوره وکړه او لاغنه ورسره دا پریکړه شوې.
زه په تاسو یو بحث کې نه ومه، ما پوښتنه وکړله چې موږ له خوازینا په دغه بحث کې سره رئیس صاحب جمهور سره وو، ښاغلی شیرزاد ستنګل شیرزاد استفاده کړی وو، اشتراک کړی وو، او هغه له دغسې یو بحث نه ده راغلی هلته په دې کې. اما دا موږ واقف یو چې خلکو شکایت درلود چې که په اصلي تذکیرې باندې استکار وویل سي دوی ته امنیتي مشکل هغه کېږي. موږ د خلکو دغه امنیتي مشکل درکوو او غواړو چې حکومت یا کمیسیون انتخاباتو داسې یو تدبیر یو میکانیزم منځته راوړي چې د هغوی مشکلات څه د حل کې، ولې بحث دې نسی سي تقلب انتخاباتو کې درسي. دغه ډول چې اوس دوی کوي ممکن سي دي خلکو مشکل امنیتي مشکل به څه حل سي، ولې تقلب مشکل څه زیاتیږي ورسره. زما په نظر که دوی ډیټابیس څه ولري پغست نه ورسته کولای سي سي په فوټوکاپي باندې یا په کوم بل کاغذ باندې دوی ته څه ورکولای سي، یا د استیکر ورته جداګانه ورکولای سي سي یت په فوټوکاپي باندې نه وسی کې ځان سره څه ولري. ځکه چې کله بیا دوی رایه ورکوي خو فقط د ډیټابیس پر اساس باندې فقط مغه یو تذکره کولای شي ورنس هغه وسی استفاده وسی. نو زه فکر کوم چې دغه میکانیزم د یو خوا مشکل سي ده په نظر کې نیولې دا بل مشکل څه ده په نظر کې نه ده نیولې او دوی باید شو میکانیزم ته راسي سي ا د خلکو مشکل هم څه ده حل کې او په عین حال کې تقلب چانس هم زیات
لکه کوم ډول میکانیزم
ما وویل چې ډیټابیس کول لري دوی کې ډیټابیس جوړ کی په صورت سره بیا تقلب نسی پکې راتللی یا لاقل تقلب اندازه ډیر څه کمیږي په صورت سره که په فوټوکاپی باندې هغه ووهي اما هغه یو فوټوکاپی باندې کېدلی سي ځکه دوهم ځل بیا څوک ممکن سیستم ورته اجازه ورنه کړي الا که د سیستم چلوونکی غواړي سي تقلب څه ده وکړي هغه به ځانته شي اما اوس خو هېڅ ډیټابیس نشته ده هر سړی کولی شي هر شی څه ده وړی سي کوم خپله تذکره وړي که د اوسي او که نه اوسي کې ورته راجستر کېدای شي او که دا په فوټوکاپي باندې اوسي فوټوکاپي باندې خو څه ده کولی شي زر کاپي هم څه ده یو سړی څه ده جوړې کړي او دوی به ورځي او هلته به څه ده په مختلفه جوی کې بزاره
اوس فکر نه کوو یا حدیث صاحب چې وخت کم دی او شاید په دې دومره کم وخت کې د ډیټابیس جوړولم یو ستونزمنو کارونو څخه وي نو داسې کومه لاره بله کېدلی شي چې لږ تر لږه دغه وخت په کتلو سره عملي بڼه غوره کړي
داسې داسې دي حکومت خو درې کاله ضایع کړل نو هغه یو تنبل شاګرد په ټول سمستر کې یا ټول کال کې څه درس نه وایي او یو ورځ مخکې له امتحان نه راجک سوی ده وایي زه باید په دې امتحان کې څه کامیاب شم نو خو امکان نه لري نو دغه ځای نه مسؤلیت دې د حکومت په غاړه ده حکومت باید مهم تصامیم دا مهم تصامیم چې د درې کال مخکې نیولي وای باید تذکره هم څه توضیح کړی وای په هغه وخت کې باید بایومیټریکس څه موږ سوی وای موږ انتخابات بایومیټریکس په سیستم باندې که بل فرض په هغه کې کوم مشکل څه درته لاقل دا تذکره خو دا کاغذي تذکره خو ټول خلکو ته توضیح سوی وای او د دې نور کارول لپاره هم داسې یو میکانیزم څه جوړ کړی وای چې د درغلي مخه نیولی وای او په عین حال کې د خلکو امنیت هم ساتلی داسې اوس حکومت څلور کاله لري چې یو چیت آمادګي ولري او دا راځي په آخر دوه درې میاشتو کې وایي چې بس دا کار باید وسي او خلکو ته وایي یا همدغه خراب سیستم ومنه هسې پکې تقلب راځي او یا راځي چې انتخابات بیا سې د تعویق سې د واچو وغورځو نو دا خو یو ناروا هغه دی پیشنهاد دی او د دې پیشنهاد د دې حالت مسؤلیت کاملا په سلو کې سل دا د حکومت په غاړه ده
اوس چې ستاسې په وینا باندې درې کاله وخت هم ضایع شو او انتخابات هم رانږدې کېدونکي دي فکر کوي چې حکومت په لوی لاس باندې وغوښتل چې تقلب ته لاره هواره کړي که څنګه
ښه زموږ خو برداشت دا دی چې حکومت د پاکو انتخاباتو نیت نه لري او په دې اساس دغه قسم حالت دا اوس ته دا حکومت ته زمینه د لاسوهنې مساعده وي نو ممکن چې دوی دا قصدن دا کار څه ده کړی اوسي کې خو قصدن هم نه یې کړی بیا هم دوی مسؤلیت د خپلې بې کفایتي دي نو خیر که دا کار قصدن نه یې کړی نو مطلق بې کفایته ده دا حکومت او په هېڅ صورت سره حق دې نه لري چې د دې مملکت مقدراتو باندې تصمیم وسی ده ونیسي او څوک چې دومره بې کفایته وي چې په درې څلورو کلو کې یو ساده خبره ته څه نسې په هغه کولی نو په نورو کې به څه ده څه وکړي په دواړو حالتو کې هماغه قسم چې ما مخکې وویلې په سلو کې سل مسؤلیت د حکومت په غاړه ده که ناپاکه نیت لري هغه هم دوی مسؤول دي او که بې کفایتي څه د ښکاره کوي هم مسؤول دوی
که همدا غوښتنې ستاسې ونه منل شي په د ولسي جرګې په راتلونکو ټاکنو کې به برخه واخلئ که بایکاټ به وکړئ
نه موږ پکې برخه اخلو ولې زه فکر کوم په کافي اندازه وخت شته ده او چې حکومت ډیټابیس جوړ کړي ډېر مشکل کار نه دی ډیټابیس جوړول او باید دوی دا کار څه ده کړی وای او اوس هم څه ده کېدای شي که دوی رښتیا وغواړي که رښتیا څه نه غواړي نو خو په واقعیت نو په یو بل ډوله په یو بل ډول دوی څه ده نه غواړي انتخابات څه ده وسي او د هغه مسؤلیت بیا هم د دوی په غاړه ده
نامنی د انتخاباتو په وړاندې باندې یو بل لویه ستونزه ګڼل کېږي حتی تر دې حده راپورونه موجود دي چې د کابل په یو شمېر ولسوالیو کې شاید نامنی انتخابات پرې نږدي چې ترسره شي د نامنی په اړه ستاسې اندېښنې څومره دي او تر کومې کچې دي
انتخابات باید په یو د امن په فضا کې صورت ونیسي په چا باندې زور او ډار او داسې یو حالت نه اوسېږي متاسفانه افغانستان شرایط ایدیال نه دي په ملک کې څه د جنگ دی او ممکن په ځینو منطقو کې هغه ایدیال حالت څه ده ونه اوسېږي حکومت تعهد کړی دی چې دوی به زمینه انتخاباتو ته مساعده وي او امنیت به څه ده راولي خدای دې وکړي چې وی کولی شي خو که بیا هم ونه شي کولی که په ځینو منطقاتو کې په ځینو جوی د مملکت کې دا کار ونه شي لا خل په دغه لویه برخه د هیواد کې هم که دا کار وکولی شي بیا هم څه ده خلی شي هغه اوسي انتخابات اوسېږي زه وایم چې په انتخاباتو کې په مشخص ډول د یو کاندید په ضد یا په نفع باندې سو استفاده له دولتي قدرت نه یا د اداري قدرت نه ونسي، نو که ځینې مناطق مونږ ارزومندي مو داده از مونږ ترجیح داده چې ټول هیواد پکې اشتراک وکړي، خو که بیا هم ځینې خلک پکې نشي کولای د جنگ له عمل ځین نشي ده، او حکومت باید هغوی لپاره کېدی سي چې یو بل بدیل تدابیر ونیسي، چې که په یو ولسوالۍ کې نه کېږي بل ولسوالۍ کې زمینه ورته مساعده سي، که په یو ولایت کې نه کېږي په بل ولایت کې زمینه ورته مساعد سي، تر څو پورې سي حد امکانه پورې خپله هغه دې وکړي، کوشش ده وکړي، هغه څه چې د دوی له توان نه وتي اوسېږي نو هغه سره بیا مونږ څه نسو ویلی.
یو زیات شمېر خلک په دې عقیده دي چې شاید په راتلونکو انتخاباتو کې زیات شمېر خلک په دې خاطر ونډه وانخلي چې دوی اصلا د خپلې رایې په استعمال باندې باور نه لري او فکر کوي چې زما رایې شاید په هغه سم ځای ته ونه شي رسېدلی. دوی فکر کوي چې راتلونکي انتخابات شاید بیا هم له تقلبه ډک وي. تاسو په کوم نظر یاست؟
ولا دا ذهنیت په خلکو کې ډېر عام دی او خلک ښه دلایل لري سي دا قسم یو ذهنیت ورسره اوسېږي. تېر انتخابات ډېر ناولي وو، د 2010 کال انتخابات پارلماني انتخابات ډېر ناولي وو، لږ نه مخکې ښه یو څه ناولتوب پکې وو خو بیا دوره بد نه وو، او اوس داسې خلک زیاتر په دې فکر کوي چې دا اسې یو نمایش دی، او یعنی تاسو به هم ډېر اورېدلي چې ځینې حکومتي ارګانونه خلکو ته اطمینان ورکوي ته د حکومت غسه په اصطلاح کاندید اوسېږه او مونږ ستاسو کامیابي درته تضمینوو. دا داسې نه داسې واضح اورمه، دا په ټول ملک کې هغه دي خلک ډېر خلک په دې باندې نه دي چې بدرګه سي د خلکو ملاتړ ورسره پیدا شي، بلکې په دې باندې دي چې په کمیسیون کې څوک وپېژني او لږ نه مهمتر په حکومت کې خلکو پېژني. زه نه غواړم مشخص نمونه واخلم ځکه چې دا گرچې افوا به کاملا به اساس نه وسیږي، ممکن مبالغه څه پکې سوی وسیږي، ولی حکومت حق نه لري صدقه سي کارونه وکي، ولی متاسفانه سي حکومت سو استفاده کوي، په خام سو استفاده سوی ده او وسم دا سو استفاده روانه ده، او خلک حق لري چې داسې فکر وکي سي واقعا رای ډیر تاثیر نه لري، ولی منګه خپل زغپله طرفدار دي چې خلک ووزی رای ورکي او منګ خپل اخري کوشش کوي د خلکو رائے په اصطلاح پل تاثیر ولري او ونسوزي.
د ملي وارد حکومت د مشرانو ترمنځ ستونزې او اختلافات بل هغه مسله ده چې خلک فکر کوي شاید په راتلونکو انتخاباتو باندې منفي تاثیرات ولري. تاسو په کوم نظر یاست؟
بخا زیات تاثیر خو په انتخاباتو باندې ممکن ډیر زیات تاثیر ونه لري، ځکه په انتخاباتو کې ممکن د راتلونکو لپاره خصدا حکومت په ممکن متحد پاتې نشي، ممکن اړ یو ځانګړی کمپ لري، نو فکر نکوم چې باندې به ډېر تاثیر وکړي، ولی دغه ساختار د دې حکومت د ملي په نوم سره د ملي یووالي حکومت یو ښه ساختار نه و، حکومت فلج کړی و، حکومت بې دغه کفایت کاري یې سره ضعیف و، خو دغه ساختار سره حکومت له فلج سره هغه څه مواجه سه، خو زه فکر نه کوم ډېر زیات تاثیر به څه ده وکړي. په یو لس میاشتې نور انتخابات ته پاتې دي، ریاستي انتخابات ته د یو لس میاشتې څه ده پاتې دي، او امکان لري دا اختلافات څه ده زیات شي. په اکثره ډیموکراسیو کې په اخرو میاشتو کې اختلافات څه ده لږ څه زیاتېږي، بیا کله چې انتخابات خلاص بیرته خلک بیرته راټولیږي، یو هغه رهبري تر شا درېږي چې د اکثریت خلکو ټاکلی اوسېږي. انشاءالله افغانستان کې خدای وکړي چې همداسې وي.
وروستۍ پوښتنه د حکومت د مشرانو ترمنځ په ځانګړي ډول د الکترونیکي تذکیرو د ویش په اړه اختلافات چې ارګ شروع کړل او اجرایه ریاست یې مخالفت وکړه، تاسو د الکترونیکی تذکیرو د ویش په اړه کوم نظر لرئ؟
زه خو طرفدار دي مسله د الکترونیکی تذکیرې باید چې وویشل سي، نوې پرون لکه چې دغه پروسه له ارګ نه راووتله پخوا یوازې په ارګ کې وه، او زه قصد لرم چې په راتلونکي دوه درې ورځو کې لاړ سم او د الکترونیکی تذکیره چې ده واخلم. زه فکر کوم د افغانستان اساسي قانون دا موضوع حل کړی دی. په افغانستان اساسي قانون وایي چې د افغانستان هر شهروند افغان دی، او که چېرته څوک له دې سره خوښ نه اوسي قانوني اساسي دي بدل کړي، قانوني اساسي د لوی جرګې لخوا بدلېږي، د سلطې دی رایو باید چې موجود اوسېږي. خو په هر حال زه طرفدار د توزیع د الکترونیکي تذکرې د هغه یمه د توزیع یمه، او انشاءالله زه به په خپله مزر واخلم.
ډېر زیاته مننه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
عزیز شنونده ای رادیو آزادی سلام. انشتین یکی از دانشمندان جهان در رابطه به اهمیت مطالعه می گوید که افکار و اندیشه های انسان به گونه است که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه ها و افکار انسان را بر مبنای جدید یا در مسیر خاص قرار دهد و چی بسا ممکن است کتاب در مسیر سرنوشت میلیون ها انسان را در راه خصوصی هدایت کند. گفته می شود در این اواخر مطالعه و کتابخوانی بین مردم به خصوص جوانان کمرنگ تر شده. ایده ای از جوانان به منظور بلند بردن سطح علمی جوانان نهاد را ایجاد کردند تحت نام نهاد جوانان وطن پال. گفتم می توانیم که فعالیت های این نهاد در بخش های تعلیم و تربیت و مشارکت های مدنی خلاصه می شود. مدت 4 ماه از شکل گیری نهاد جوانان وطن پال سپری شده و یکی از برجسته ترین و مهمترین کاری این نهاد ایجاد 3 کتابخانه در 3 ولسوالی دوردست ولایت پکتیا می باشد. ایمل یکی از استادان پوهنتون ولایت پکتیا و عضو نهاد جوانان وطن پال می گوید که ایجاد کتابخانه ها در این ولایت یک ضرورت مبرم بوده و به خاطر از بین نرفتن فرهنگ مطالعه در این ولایت اعضای نهاد تصمیم بر همچو کار گرفتند.
در قدم اول ما از طریق یک کمپاین جمعوری کتاب ها شروع کردیم تا توانسته باشیم به این مشکل یک رای حل پیدا کرده باشیم و در این حال ما بسیار از جوانان تعلیمی یافته و باسواد داشتیم در ولسوالی ها که آنها از نعمت کتاب یا از کتاب ها بسیار محروم بودن. به همین منظور خواستیم تا کتابخانه های داشته باشیم که همه جوانان به اونا دسترسی آسان داشته باشند، بتانند تا از این کتاب ها و کتابخانه ها استفاده کنند.
برای یک ملت ریسک بزرگ است که افراد آن با کتاب سر و کار نداشته باشند. قسمی که همه می دانند به خاطر داشتن یک کتابخانه خوب به کتاب های زیاد ضرورت است. منور اندوال عضو نهاد جوانان وطن پال گفت که برای غنامندی کتابخانه طی یک نشست در پوهنتون پکتیا خواستار کمک و همکاری از نهادهای مدنی و تاجران شدند. از وی میشنویم.
وطن پال زلمی بنسټ غړو
نهاد وطن پال تا به حال در حدود 10,000 کتاب جمع‌آوری نموده. کتاب‌های از مناطق مختلف جمع شده، یعنی پکتیا، کابل، ننگرهار، خوست و همچنان تا یک کمپاین نهادهای مدنی و مردم مناطق مختلف برای جمع‌آوری کتاب با ما همکاری نمودند و فعلا در 3 ولسوالی کتابخانه ها ایجاد کردیم. عملا
ما په دریو کې ولسوالی کې کتابخانه پرانستلی دي.
خوشبخت کسی است که با یکی از این دو چیز دسترسی داشته باشد، کتابهای خوب یا دوستهای اهل کتاب. منور میگوید قبل از این که کتابخانه ایجاد نشده بود جوانان با مشکلات زیاد روبرو بودند، حتی به خاطر گرفتن یک کتاب به مرکز میرفتند. از وی میشنویم.
به هر ولسوالی که لوست خلق لرول
به هر ولسوالی افراد و اشخاص باسواد وجود داره، مانند محصلین که به کتاب و کتابخانه دسترسی ندارند، حتی بعضیشان به خاطر گرفتن یک کتاب به مرکز میرن. حال در اینجا کتابخانه ایجاد شده و کتاب‌های زیادی وجود داره و مردم از او استفاده
می‌کنند. او خلق استفاده تریکوی.
منفعت خواندن کتاب‌ها انگام حاصل می‌شود که انسان در فضای مملو از آرامش به مطالعه بپردازد. از نجیب الله فطرت می‌شنویم.
قسمی که شما میبینید ما مکان مناسب برای مطالعه داریم. اشخاص میتوانند روزانه از صبح تا شام به کتابخانه بیایند و همچنان اگر خواسته باشند میتوانند کتاب را نیز با خود ببرند و بعد از مطالعه بیاورند.
همدلته ترګټ واخلي.
شال مسئول کتابخانه نهاد جوانان وطن پال در ولسوالی دند پتان میگوید که جوانان هستند که کتابها را به مدت یک هفته میگیرند و بعد از مطالعه دوباره میآورند.
نه کتابتون مسئولیم هر څو کولی شي ځوانان.
هر جوان اگر خواسته باشد میتواند به کتابخانه بیاید و کتاب مورد نظر خویش را مطالعه نماید و یا اگر وقت نداشته باشد میتوانند بعد از ثبت و راجستر به مدت یک هفته کتاب را به خود ببرد. ما به لیسه ها همچنان به مدت 15 روز یا یک ماه به حدود 80 الی 100 جلد کتاب برای مطالعه می دهیم.
بعد باروری نورت بوده به طویلوی نوره بورکو.
هستند جوانانی که با خواندن چند جمله از یک کتاب به سفرهای دور و دراز می روند و با یک جمله با آسمان ها پرواز می کنند. آقای ایمل می گوید که علاقه زیاد به کتاب خانی دارد و وقت مطالعه کردن احساس آرامش می نماید و در هفته دو کتاب را مطالعه می نماید. در رابطه با مسابقات کتاب خانی جوانان با ما می گوید.
حال ما یک پروگرام به کتاب خانی هم داریم. ما پروگرام های هفتوار و در دو هفته و در این حال ماهوار که یک مسابقه کتابخانی هم داریم و پیش از اینکه کتابخانه ها را ایجاد کنیم امی پروگرام هم امرای ازناش شریک میکنیم تا در هر هفته به ما گزارش بدن که چقدر افراد به کتابخانه میاد کتاب میخوانند. مردمی که یا کسایی که کتاب میخوانند میتونن که مدت یک هفته کتاب را ببرند در خانه های خود استفاده کنند و پس کتاب ها را بیاورند. ما در اوقات مختلف گزارش میگیریم، بسیار از جوانان میروند کتاب میخوانند و این یک فرهنگ و یک کاری بسیار نو ابتکارانه است برای جوانایی که در ولسوالی ها و در مناطق دور دست.
ایجاد همچون نهادها دارای کدام مؤثریت است؟ در این زمینه جوانان شهر کابل چی نظر دارند؟ اسیرق شریفی باشنده شهر کابل و یک تن از محصلین یکی از پوهنتون های خصوصی مشنویم.
من نظرم در این مورد مثبت هست به خاطر که هرچی باشه جوانانی که در ولایت پکتیا زندگی میکنن و پکتیا یک ولایت دور دست هست، از اینکه جوانانشان مثلا مرکز نیست که از کل موارد و کل موضوعات آگاه باشه، واقعا نیاز داره به این همجور یک سرمایه گذاری، به خاطر که شاید تعداد بسیار زیادشان دور از اینترنت باشند، دور از بسیار حتی بیشتر خانواده شاید برقی درست نداشته باشه که از تلویزیون حتی که یک رسانه هرچی باشند تا جایی موارده را میرسانه، شاید از اما هم استفاده نتانه. ما فکر میکنم یک قدم بسیار نیک هست و انشالله که مردم همو منطقه هم از این تقدیر بکنه و ما تقاضا میکنم از سازمان ها و ارگان هایی که میتونه در این بخش سرمایه گذاری بکنه و کمک بکنه که تا همی گسترده تر شود.
آقای ایمل در رابطه با پلان های آینده این نهاد گفت که تا ختم سال 1396 تصمیم دارند که در تمام ولسوالی های ولایت پکتیا کتابخانه داشته باشند و در ضمن از جوانان خواسته هایی دارد. از وی مشنوید.
جوانانی که میخوان در ولایت خود مثل ما واری کتابخانه ها را ایجاد کنند، این است که در یک باید از طریق یک نهاد، باید از طریق یک اتفاق اتحاد دست به دست هم بدهند و همکاری نمایند، به خاطر که حرکت های فردی نمیتوانند ما را در عرصه مشکلاتی که ما داریم یاری کنند. ما از اینا میخواهیم که به مردم خود صادقانه و مخلصانه کار نمایند تا بتوانند که همین مشکل بزرگی که همه مردم ما در آن روبرو هستند همین مشکلشان را رفع بسازند و کتاب را به مردم برسانند.
گر جهنم ساختم فردوس هم می سازمد، گر جهنم ساختم فردوس هم می سازمد، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت.
خب جوانان عزیز، یکی از شاخص‌های ارزیابی رشد، توسعه و پیشرفت‌های فرهنگی هر کشور در عصر حاضر به میزان مطالعه و کتابخانی مردم آن مرز و بوم است و شکل‌گیری همچون نهادها مؤثریت زیاد در راستای بلند بردن سطح سویه جوانان و مردم جامعه دارد. این بود برنامه این هفته که مصادیق زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده، علی نگهدار.
دم بدم می سازمت و نفس های امیدم دم بدم می سازمت دم بدم می سازمت دم بدم می سازمت دم بدم می سازمت دم بدم می سازمت
د زهرو کاروان د نشې موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:00 تر 1:00 بجې